مدن
احمدی صاحب مننه سلامات د ازادي رډو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې به وړاندې واوري چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان یو پلاوی له پاکستاني پوځي چارواکو سره خبرې کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه تر خبرونو وروسته نور ګڼ مطالب لرو. هند افغان پوځ ته څلور هلیکوپټر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ په وینا په جرم ولسوالۍ کې بهرني ترهګر وژل شوي او واشنگتن پر یو شمېر روسانو او روسي کمپنیو بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هند لخوا افغان پوځ ته ورکول کېدونکې څلور چرخي الوتکې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغېزناکې ګڼي. په پام کې د پنشلي راتلونکي کې هندوستان دغه څلور MI-24 ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریډ جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
دا هلیکوپترونه چې تروریسم په مقابل کې ډیر اهمیت په دې خاطر لري چې دا د افغانستان په جغرافیا کې ډیر مساحت هلیکوپترونه دي او دا مهمه ده چې موږ ترا کې چې موږ د تروریسم په مقابل کې خپل ظرفیت لوړ وکړو.
هند تر دې مخکې هم له افغانستان سره د پوځي برخې ترڅنګ په اقتصادي ډګر کې یو لړ مهمې همکاري کړې دي. د 2018 کال له جون میاشتې راهیسې افغانستان له هند سره د هوایي دهلیز یا کوریدور له لارې تجارت هم کوي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ په نامنو سیمو کې پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات ختم کړي دي. دغه ولایت امنیت قمندان وایي دغه پوځي عملیات یو لس ورځې مخکې پیل شوي وو او پرون جمعه پای ته ورسېدل. ملپاسوال عبدالخالق اقصای ازادي راډیو ته وویل
دښمن ته په هغو ساحو کې چې تحرکات یې لرل ضربې ورکول سوي دي. مهم قمندانان یې وژل سوي دي. دښمن به بیا تر ډیره وخته د سمې همغږۍ توان ونه لري.
د بدخشان امنیت قمندان وایي په جرم ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت اتوس بخالف وسلوال وشل شوي چې د دوی یو مهم قمندان مصطفی هم پکې شامل دی چې په اصل کې د چین تبع و. د د په وینا په دغو عملیاتو کې د تاجکستان یو وګړی هم وشل شوی. دغه راست یولس نور وسلوال ټپیان شوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څرخ ولسوالۍ کې دیرش تړلې ښوونځي نن بیرته پرانیسي. د قومي مخورو او دیني عالمانو یوه ډله د ولایت له مرکزه له دغو وسلوالو سره د خبرو لپاره څرخ ولسوالۍ ته تللې ده. د لوګر د والي ویان سلیم صالح تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
پام چې په ورځ باندې کمی مشران او علما او د وسوال مخالفینو سره د نتیجې تر رسیدلې وو او ورته وعده کړې چې ان شاء الله موږ نو ځې خلاص شو سر د شنبې ورځ نه. نو موږ هیله من ان شاء الله شنبې ورځ به د لوګر ښوونځي خلاص شي.
د دولت وسوالو مخالفانو په سر خلصوالي کې دغه ښوونځي تیره یک شنبه وروسته له هغې وتړل چې په سیمه کې د ولایتي ادارې په خبره د دغو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول. د لوګر د والي ویاند وایي په څرخ کې د دغو ښوونځیو له تړل کېدو سره 1,015 زده کوونکي چې په هغوی کې نجونې هم شاملې دي له زده کړو بې برخې شوي دي. د پاکستان د تلویزیونی شبکې جیو مشر وایي د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خپرونې بندې کړای شوي دي. نیویارک ټایمز او د رسنیو د سار ادارو د میر ابراهیم رحمان په حواله راپور ورکړی چې پرونی ویلی وو د پاکستان په 80% برخو کې د جیو تلویزیون خپرونې بند دي. که څه هم انتقاد کوونکو داسې ګنګوسي خپرې کړي چې د پاکستان پوځ د جیو تلویزیون خپرونې بندې کړي، خو دغه تلویزیون چارواکو په عامه د پاکستان د پوځ مشران نه دي تورن کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان دفاع وزارت په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د ورسپانې په حواله د جو تلویزیون په وړاندې دغه اقدام دا پیغام ورکوي چې د پاکستان جنرالان د عمومي انتخاباتو په درشل کې انتقادي راپورونه نشي زغملی. د اسرائیل د پوځیانو پر ډزو لږ تر لږه 8 تنه فلسطینیان پرون ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. فلسطینی چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو 14 کلن هلک شامل دی. فلسطینی خبریالان د ښځو او ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 سل کسه په رابری مرمیو ټپیان شوي او ګڼ شمېر نور اوښکې بهونکي ګاز ژوبل کړي دي. د چارواکو په وینا د مارچ له 1.5 را په دېخوا د اسرائیل پر پوله د شخړو له امله 1.5 فلسطینیان وژل شوي او تر 2.5 زره زیات ټپیان شوي دي. فلسطینی مظاهره کوونکي چې اټکل کې شمېر 20 زرو ته رسېږي د پولي پورې غاړه پر اسرائیلي پوځیانو پر ډبرو وارونه کوي. تر اوسه یې په زرګونو ټایرونه سوځولي چې پر لوګي د اسرائیلي پوځیانو د دید مخه ونیسي او پوځیانو خبرداری ورکړی که څوک له پولې ور واوښتل ډزې به پرې وکړي. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې هغه سیمې باید بیرته دوی ته وسپارل شي چې اسرائیل لاندې کړي دي. او روسي خبر داده چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر ځینو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا او روسي بندیزونه وغندل. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه د روسي پر ولسو مهمو چارواکو و نفوذ لرونکو کسانو او ځینې روسي شرکتونو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. هغه کسان چې دغه بندیزونه ور باندې لګول شوي په امریکا کې شتمنی کنګل کیږي او امریکا یاد باور سره له معاملې منع کیږي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه غندلي او غیر قانوني بللې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 نیبي او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوري. البته اف ام د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې. د افغانستان دا ادعا چې د پاکستان له لوري د افغانستان خوا پر توغندوی وشتل کیږي د اسلام آباد د نننی بحث موضوع ده. دا مسله پرون کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر پر مهال هم وڅېړل شوه.
د همغږي کم ګروپونه چې نظامي برخې کار کوي د هغوی له رسوې هم تعقیبوو. ولې په ټوله کې پاکستان ته مو وړاندیز شوه چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي. عواقب به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره خورا خطرناک وي.
نړیوالو چاپي خپرونو ته هم نړیوالو چاپی خبرونه هم کابل ته د شاهد خاقانه بسی سفر چړلې. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د واده او د شوزو د حقونو په برخه کې د یو شمیر نویو قوانینو لټو شی خبرو.
ورا مهم قوانین دي خو یو فایل ده چې یو د زیات کورنۍ له دې قانون استفاده کوي خپل ګټه چې دغه دود او دستور سره په کمپنی وکړي.
د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې مو د نابینایانو لژوند خبرو.
ما په خپل ځکه دي چې دا مرګ دا د بوره دا دغه سي د می دګی کې چولې یم. ګل چې من زم به مې زوی نارې کوم چې راشه زوی به راکې چې مور دا سپین دي دا رنگ دي.
د افغانستان د دفاع وزارت پلاوی باندې په اسلام آباد کې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د افغانستان پر ختیځ ولسوالیو د راکټي حملو پر لانجه خبرې وکړي. پر دغه موضوع په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو او د پاکستان د سر ریاسم ترمنځ هم پرون خبرې شوې دي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع وزارت ورغلي هیات د نورو مسایلو ترڅنګ پر ډیورند کرښه د پاکستاني پوځیانو د سرغړونو د بندیدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند وایي دغه هیات په خپل سفر کې له پاکستاني لوري غوښتي پر دغه کرښه دي داسې اقدامات نه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیاتوي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال بریډ جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغان هیات مذاکرې به نن هم روانې وي.
د ملي دفاع وزارت هیئت چې پاکستان ته لوی دی د دوی هغه مسائل په اولویت کې د سی باید په فرضي کرخې کې سزینې تخطیګانې د پاکستان له طرفه نه اجرا کیږي. دا باید وترل سي د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې خپل قطعاتو ته احضارات ورکړی ده. دوی باید دغه سي اشخر رامان سنه کیسی خدای نخواسته د افغانستان او د پاکستان د نظامیانو په منځ کې مشکلات رامنځته شي.
د افغانستان د دفاع وزارت د هیئت مشري دغه وزارت د اپراسیون رئیس بریډ جنرال نجیب الله علیزی کوي چې د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په تیرو کلونو کې هم د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو موضوع توده وه. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې ډیورند کرښه ته څیرمه افغان ځواکونو ته د بیل مثل اقدام امر کړی دی. د کونړ د والی وین عبدالغنی مصمم د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې 600 توغندي ویشتل سوي دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان جټ الوتکو 13/4 په دانګام ولسوالۍ کې 4 بمونه اچولي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د جمعې په ورځ دا راپورونه بې بنسټه تورونه بللي دي. افغان پوځي چارواکو د افغانستان قلمرو ته د پاکستان د جټ الوتکو داخلېدل د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری بللی دی. افغان حکومت وایي دا مسأله د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او ورسره مله هیئت سره د افغان حکومت د مشرانو په پرونیو بحثونو کې هم شامله وه. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان لومړی وزیر او سرت لاوي سره په دې مسله باندې خبرې وکړې. هغوی ته هم په وضاحت وویل چې که واقعا غواړي چې له افغانستان سره اړیکې بهتري شي، دغه ډول فعالیتونه باید سمدستي ودروي، ځکه دا فعالیتونه له وړاندې څخه خراب اړیکې سنګلی کوي او مرسته نه کوي. موږ به له هغوی سره په دې مسله باندې د ډیپلوماتیکو شننو له ادرس څخه نور هم کار کوو. د همغږۍ کم ګروپونه چې نظامي برخه کې کار کوي د هغوی له ادرسه هم تعقیبوو، ولې په ټوله کې پاکستان ته مو وړاندیز شوه چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي. عواقب به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره خورا خطرناک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ترمنځ په پرونیو بحثونو کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان د نهایي کېدو لپاره پر اوو مادو موافقه وسوه. په دغو مادو کې له پاکستانه غوښتل سوي د افغانانو په رهبري او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړه هیوادونه د جنګیالیو او نورو هغو عناصرو په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته امنیتي ګواښ پېښوي اغیزناک اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. فرا ته مخه کوو. له فرا څخه د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت دغه اوس په ټلیفون را سره ده. فطرت صاحب، پرون مو داسې راپور درلود چې په فرا کې یو شمېر کسان راټول شوي دي او په حکومت او وسلوالو مخالفانو ژغ کوي چې دوی باید سوله وکړي. څرنګه دغه اعتراض ادامه لري او څرنګه روان دی؟
د ماشین تاسو د پلانونو باندې کوم له تاسو ولا یو څه په څنګه د فرا د کار سمون کې او خلک یو لږ د دغه په څوار له ځخې چې دا د دې قاعده دی دا د فرا ولایت له نوې ځمې د کار کېږي.
بله،
د دولت ځوال مخالفان او همدارنګه دولت دې دا وانه لري چې دا خپل حساب او دې د ټول په خاطر چې کوم درځ ته دا عمر کوي. لکه چې کله هم دې تر اوسه خبرې وکړي دا یو دې دې یو بل پلاو هم څه چې دا یو سوال طالبان ته خبرې وکړي دې تر هغه ته هم په ځوانانو یو بل پیغام وکړي هم دا چې دولت سره به هم دې خبرې وکړي.
بله،
دې وایي چې اساسي خبرداري چې په دې کې راهم یو د دې نام ولایتي نکړي لمن غوږ دی لمن څنګه باندې تاسو چې کومه ده چې د ځوانانو ولې چې دي او د دې ځوانانو ولې چې دي دا د دې څه په ګټه او په ځای کې ورته دي دا تاسو نو څنګه د عمل لري خیمال ته ولاړ دا او د دې څه څنګه چې څه دې چې دا هم دې جو
فطرت صاحب، په دغه خیمه کې چې د خلکو پرلت وهلې تقریبا څومره کسان راغونډ شوي؟
ډېر راځي خو ډېر وي چې هغه چې دلته کسان وو د خپلې ځخوا هم وو تاسو چې کوم وو ټول په دې ډول د خپلې ځخوا کسان ته لږه یعنی هغه کسان دي چې وسان دي دا کار کوي وایي چې دا کار به تران خپل دوام ورکړي د نورو ولایتونو کې نتیجې ته دی وایي چې افغانستان په کچه باندې او یا دلته دولت سوال مخالفان دي چې څراغ یا د ټول لپاره دي ځا وړي چې ورته یو بل خبر شي غواړم د له نوو ته ما دا دغه ټول د رسنیو تر اساس یو عملیات چې په فراه ولایت کې لوی پوځي عملیات پیل شوي. تېر ورځ مو د دې څخه خبرې وکړې چې درې د عملیات لیږل شوي، نو کله یې خالي د ټولو وسلو کې د بلې خوا د فراه کې لوی پوځي عملیات هم پیل شوي. کسان درې ورځې وکړي چې د دې وخت باندې عملیات هم کړی نه شي، ځکه چې دا د دې فصلې هم
په گاونډي هلمند کې په مرکز کې په لشکرګاه کې چې کومو کسانو پر لټ وهلې دی، هلته میرمنې هم شته. د فراه په اعتراض کې څرنګه ښځو برخه اخیستې؟ تر اوسه
پورې څه برخه اخیستې، فقط یوازې د ولایتي شورا ځینې ځینې استازي هم دې سره لیدنه کړې وه. موږ دې سره خبرې وکړې چې دخل دغه نه مالي ته نو لیک دی چې تاسو چې با خو واخلې او تاسو ته تاسو نه دې سره اوسنه خیمه جوړو د دې لپاره خلاص دي او متخاذ دي درې څه دې اعتراض یا چې له اوسنه به دې پرې څه دې دې نه وکړي.
احمد شاه فطرت مننه له فراس څخه د ازجرډو خبريال و چې هلته د پرلت پاړه تاسو ته معلومات درکول.
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان عدلی وزارت وایي د واده د مراسمو او د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قوانین توشي شوي او نافذ دي. د دغه وزارت ویان امان ریاست وایي چې دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح شوي دي. وبخښي، د دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح کړل او د دغو قوانینو په پلي کېدو به د په وینا په ودونو کې د ترنو لګښتونو او د ښځو او ماشومانو د ځورولو مخه ونیول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د واده د مراسمو د قانون عمده موضوعګانې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو، زیات جهیز او زیات ولور د اخیستو او د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع د قانون مهمې موضوعګانې. په دفترونو، د کار په ځایونو، واټونو او داسې نورو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې موضوعګانې دي. د دغه وزارت ویان امان ریاست د پنځشنبې په ورځ دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح او ویل یاد قوانین توشیح او نافذ دي.
اهداف اساسی قانون مراسم عروسی از
دو واده د مراسمو د قانون اساسی هدفونه د اسلام د سپیشل دین د خلاف دودونو لمنځه وړل، د غوره دودونو درناوی، د زیاتو لګښتونو او اخلاقی سرغړونو مخنیوي او ټول خلکو ته د سالم کورنۍ جوړول دي.
خاغلی ریاست وویل د ودونو د مراسمو قانون سلور فصله او 15 ماده لري. د وبل د خزو چارو، کار او ټولنیزو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونه او خاروالۍ کولای شي چې د هغو حلقانو او انجونو چې مالی توان نه لري ودونه د دوی او د دوی د کورنۍ په موافقه د دولت او خیریه مؤسسو په لګښت په دستجمعي ډول ترسره کړي. د عدلی وزارت ویان د خزو او ماشومانو د زورونې د منع د قانون په اړه وویل دغه قانون درې فصله او 29 ماده لري او د هیواد اتباعی په مراتبولو مکلف دي. د وبل سرغړون کو ته په لومړی پړاو کې توصیه، بیا نقدی جریمه او په دریم پړاو کې د حفظ جزا په پام کې نیول شوې ده. د واده د مراسمو درانه لګښتونه او د ښځو او ماشومانو زورول په افغانستان کې یو لوی ستونزه ګڼل شوې او اکثر ځوانانو، کورنیو او ښځو ترې شکایتونه کړي دي. د عدلی وزارت ویاند د ودونو د مراسمو د قانون د شلمې مادې له مخې وویل د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع په خاطر به د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شي. همداشان به په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې پر ضد د مبارزې کمیټې هم جوړ شي. سربیره پر دې د ودونو د مراسمو په قانون کې راغلي چې هغه هلکان او نجونې او د دوی کورنۍ چې د واده په شرایطو برابر وي او د واده کولو هیله ولري د اطلاعاتو او فرهنګ، کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو او یا د مربوطو ښاروالیو ته مراجعه وکړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د عدلیې د وزارت دغه اقدام ستایي، خو وایي چې د دغو قوانینو پلي کېدل به د ښارونو په پرتله په لیرې پرتو سیمو کې زیات وخت ونیسي.
خورا مهم قوانین دي خو یو پیل ده چې یو تعداد زیات کورنۍ له همدې قانونه استفاده کوي خپله ګټه چې دغه دودو دستور طرف ته پاپني وکړي. مګر په ارتباط د ځورولو دي ښځو دا هم مهم دی. زه په دې عقیده یم چې یو معینه فیصدي خو په لوی ښارو کې پلي کېږي، مګر د ملک په کچه پلي کېدل یې لږ سخته دی. هلته بیا پانګه د دودو دستور درنه ده.
ښاغلی رنجبر وایي د دغه قوانینو د پلي کولو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضروري دي چې د حکومت اړوند ارګانونه باید د خپلو مربوطو ادارو له لارې په ټول هیواد کې پلي کړي. د عدلیې وزارت وایي په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تدابیر نیولې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی چې نن به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی پرون لاړ او پرون هم خبرې کړې دي. بل لور ته پرون د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته راغی. د شاغلي عباسي د دغه سفر په اړه نړیوالو چاپي خپرونو یو شمېر مطالب خپره کړي دي. په دې اړه به تفصیل د صفي الله ستانکزي په دې کتنه کې واوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله چاپ کړې چې عنوان یې دی د پاکستان صدر اعظم د کړکیچ د کمښت لپاره افغانستان ته راغلی. د ارګ ماڼۍ لخوا په هغه بیان کې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تر لیدنې وروسته خبره شوه راغلی چې دواړه لوریو له تروریزم سره په مبارزې د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو په سرحدي سیمو کې په تاوتریخوالیو بحث وکړ. همدارس د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لوړاندیز هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د واشنگتن پوسټ مقاله کې لولو چې پاکستان د کابل او واشنگتن له لوري تر فشار لاندې دی څو په خپله خاوره کې د تروریستانو پټنځایونه بند کړي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وړمه ورځ شاهد خاقان عباسي کابل ته ترتلو مخکې ادعا وکړه چې په پاکستان کې ورانکار ډلې په افغانستان کې میشتې دي. هغه ادعا چې افغان چارواکو په کلکه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د ورستنېدو په اړه مقاله لیکلی. د دې ورځپاڼې په تازه مقاله کې راغلي آن ځینې افغانان چې خپل هیواد یې لیدلی هم نه دی او په پاکستان کې را لوی شوي افغانستان ته استول کیږي. لاس انجلس ټایمز د رحمت په نوم د یو افغان کډوال کې سره اخیستې چې په دې وروستیو کې د ترکیې چارواکو افغانستان ته استولی دی. په مقاله کې راغلي چې رحمت یې لومړی پاکستان ته واستوه خو چې پاکستان ونه مانه افغانستان ته ولیږه. د ناروې د پناه غوښتونکو د یوې تازه نظر پوښتنې په اساس له هرو لسو افغان پناه غوښتونکو چې خپل هیواد ته لیږل کیږي اوه تنه بیرته د تاوتریخوالیو په سبب افغانستان پرېږدي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې په 2012 کال کې څه باندې 3,500 افغانان وژل شوي او 1,000 نور ټپیان دي چې دې چارې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د بیرته ورتګ مسأله لږ څه نور هم د اندېښنې وړ ګرځولې ده. په 2014 کال کې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له مخې په اروپا کې رد کېدونکي افغانان یا په خپل خوخه یا په زور خپل هیواد ته استول کیږي.
یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې پر څه باندې 16 کسانو او ځینو کمپنیو مالی او نور بندیزونه ولګول. دغه کسان د روسیې په سیاسي او تجارتي ډګر کې مهم ګڼل کیږي چې ګمان کیږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تفصیل له سالی محمد صالح څخه.
د روسیې پر ولسو مهمو چارواکو وو نفوذ لرونکو کسانو او ځینو روسی شرکتونو دغه بندیزونه پرون جمعه اعلان سول. ویل کیږي دغه کسان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري چې د امریکا د خزانې وزارت ورباندې دغه مالی او نور بندیزونه لګوي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د روسیې تر ټولو شتمن او د تجارت په برخه کې وتلي اشخاص شامل دي، لکه د اوسپنې تجار اولیګ دیریپاسکا، د طبیعي ګازو د دولتي انحصاري شرکت گازپروم اجرایه مدیر الکس میلر او د المونیمو پانګوال ویکتور ویکسلبرګ. په لیست کې د کیریل شمالوف نوم هم شامل دی چې د امریکا د خزانه وزارت وایي د پوتین له کشر لور سره په 2013 میلادي کال کې واده کړی. د امریکا د خزانه وزیر سټیف نوچن په ویلامه کې ویلي د روسیې حکومت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ناوړه کړنو بوخت دی، لکه د کریمیا اشغال او د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی ته لمن وهل، په موادو او وسلو د اسد رژیم اکمالول چې دغه رژیم پر خپلو ملکیانو بمباری کوي، غربي دیموکراسي او تجربه ورکول او دوران کارانه انټرنیټي غلاو فعالیتونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه وغندل او غیر قانوني وبلل. د نامشخصو ځوابي اقداماتو ژمنه هم کړې ده. بلخوا انټرفاکس اژانس په امریکا کې د روسیې د سفارت په حواله راپور ورکړی چې دا بندیزونه اشتباه بللی دي. د روسیې د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف چې د بندیزونو په لیست کې د ده نوم هم شامل دی پرون رسنیو ته وویل دا ډول بندیزونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ تماسونه ختم نه کړي. زه څو وارې د امریکا متحده ایالاتونو ته تللی یم. دې ته په پام سره چې دوی ځینې بندیزونه لګولي معنا یې دا نه ده چې موږ به له دوی سره تعامل نه لرو. نور هیوادونه هم شته چې موږ ورسره تعامل کولی سو او دغه ستونزې یې په مرسته حلولی سو. په دولتي کسانو کې چې دغه بندیزونه ورباندې لګول سوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوانی باډي ګارد یا ساتونکی ویکتور زولوتوف، د پوتین د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف او د روسیې داخله وزیر ولادیمیر کولوکوتسیف شامل دي. دغه بندیزونه پر ځینو کمپنیو هم لګول سوي چې په هغو کې د روسیې د وسلو صادرونکی دولتي شرکت روسو بورونی اکسپورت هم شامل دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سیندرز پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل امریکا تل له روسیې سره ښې اړیکې غوښتي خو دا د روسیې په اقداماتو پورې اړه لري. دا وایي لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ ویلي د روسیې سره ښې اړیکې غواړي خو دا د روسانو په ځینو اقداماتو پورې تړلې موضوع ده. په عین حال کې هغسې چې ګورو ولسمشر هڅه کړې د روسیې په وړاندې خپل جدیت ته ادامه ورکړي. هغه کسان چې دغه بندیزونه ورباندې لګول سوي په امریکا کې شتمني کنګل کیږي او امریکایي اتباع ورسره له معاملې منع کیږي. دا تازه بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې سوي. دغه اړیکې وروسته له هغې لاپسې خراب سوي چې تیره میاشت په بریتانیا کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړی سول. بریتانیا او امریکا وایي د دوی په مسمومولو کې مسکو لاس لري خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې تیر اونۍ د الوتکو پروازونه ګډوډ شول. د اروپایي ټولنې د هیوادو ترمنځ هر ورځ په لسګونو زره الوتنې کیږي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورکی.
تیر اونۍ د اروپایي هیوادونو نیمایي الوتکې د هوایي ترافیک په کنټرول سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله وانه لوتلی شوې چې له کبله یې په زرګونو مسافر سرګردانه شول. د اروپایي اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره له یورو کنټرول سیستم څخه کار اخیستل کیږي خو په دې سیستم کې تخنیکی نیمګړتیا سبب شو چې نیمایي الوتکې د سه شنبې په ورځ یعنې د اپریل په څلورمه له ځایه ونه خوځي. له دې سیستم څخه شمالي افریقا او منځني ختیځ ته د تلونکو الوتکو د کنټرول لپاره همکار اخیستل کیږي. د یورو کنټرول اصلي مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. له دې مرکزه د ورځې د یو څلوېشت اروپایي هیوادونو د ډېر زره الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي. په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبې په ماسپښین حل شوه خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې دا ستونزه ولې پیدا شوه.
تاسو له پیغامونو
زانارګل کوچن دی چیرې د ولایت د انارډرې د ولسوالۍ تاسو ته زنګ وم. ورسته سلام موږ مالداري کوچان په دې منځ کې ژوند کوو. یو لیش موږ کنه لرو موږ زندگی وار په وار پس شپه په شپه په سختۍ باندې دي. موږ د دولت څخه دا غهيله دا ورجو د خصوصا مشرب غنی او د هغه چارواکو چې مسول په دې دي چې موږ ته دلته یاتان راوړي چې موږ ته ذکر راکړي موږ خپل پرمځک باندې موږ باور دی وسه د دې ارمان لو شو سو نه اعلان کړي نو د خلکو پرمځک باندې خو موږ بیا رغونی او نه اعلان نو څه کښنه ولای. موږ مالداري کوچان مالونه مو نړۍ ته میدا په شواز مس مالو ته یا مرګ لیدل یا وچکلی وي شش کال اوس پلان موږ مالونه مړ کیږي وچکلی ډیر را پخې ده. د یو خو وچکلی د ګلی خاصه هم افغانستان هم نه دی یو ځای وبل ځای ته موږ هم کجې نو څه کولای موږ قدم د پخوا په پرتله ځای ته نو څه تبدیل ولای. موږ د دولت صدا غهيله ده چې دا دولتي مزي اشاره پرتی دي خلکو خپل په نام کړی دي د ملکیان خپل په نام کړی دي. موږ غواړو د دولت چې راشي څه نمبر یې نو دی انځی کرا کې موږ بارا دل تخپل انتقاو پیژن خپل ځای و پیژنو.
زه دم کوچې له کندهار خبره کوم. مداخله ورزو لرو زمو ملداري د ډېر سخت وچکالي کبل ډېر سخت کمزوري دي موږ وس ستوانو طاقت نه لرو نو مداخله کوو نو سلام کاری وشي زمیندار خلکو بیا کښتونه وسو د وبو دغه نه لري وس نه لري شتیر په ولګي یو خو آباد سیند بل خو گزاره پکیږي نو موږ دا هله کوو چې د موږ ولا سره کومک وسی یو ځای خلک د خو غریبان سو بل سر د ډاکټر ته ورسې مو د شکایت چې مستری ته وسایل ودرې مو د شکایت نو موږ دا هله کوو چې په دغه پام لرنه وسی دا په ان خلک پام ته وکیږي خلک یو ځای غریبان دی یو ځای دا خلک شکایت والسلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د ازادي راډیو په ویب سایټ ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خپرو خو 8:30 دی د خبرونو وخت را رسېدلی دی د هم لنډ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند لخوا افغان پوځ ته ورکول کیدونکې څلور څرخی الوتکې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مؤثرې دي. په پام کې د په نږدې راتلونکي کې هندوستان دغه څلور MI-24 ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات ختم کړي دي. د بدخشان امنیت قمندان وایي په جرم ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 8 مخالف وسلوال وژل شوي چې د دوی یو مهم قمندان مصطفی هم پکې شامل دی چې په اصل کې د چین تابه و. د ده په وینا په دغو عملیاتو کې د تاجکستان یو وګړی هم وژل شوی. د غراسي ولس نور وسلوال ټپیان دي. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څار خلوصوالي کې دیرش تړلې شوونځي نن بیرته پرانیسي. د پاکستان د تلویزیوني شبکې جیو مشر وایي د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خپرونې بندې کړای شوې دي. د اسرائیل د پوځیانو پر ډزو لږ تر لږه 8 تنه فلسطینیان پرون ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ځینو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا او روسي بندیزونه وغندل. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام درو او همدارس د کور کلی پروګرام درو خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه خبره کړو یو نړیواله موضوع پر واخلو. له روسیې سره په ارتباط د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یو لسالې رتبه چارواکي له دندو لري کړی دي. دوی د قانون په دوه نافذونکو ادارو او څو وزارتونو کې دندې ترسره کولې. دغه فرمان چې پرون جمعه د ولسمشر پوتین لخوا د اصلي کو صادر شوی د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتي کمپنۍ استراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت او نورو ادارو ځینې کارکونکي له کبله له دندو لري کړی شوی دي. تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې له دندو شړل شوي دي. وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو دا لومړی ځل دی چې د خپل هیواد د ځینو عالي رتبه چارواکو د برطرفۍ فرمان صادروي. د ده انتقاد کوونکو پوتین د خپلو سیاسي مخالفانو په ځپلو تورن کړی دی خو پوتین تل دا تورونه رد کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو د ژوند رنګونو یو پزړه پورې پروګرام لرو دا سره اور.
د ژوند رنګونه
پایز الله کراچیوانی کوم.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
یو 15 کال کیږي.
چیرته کراچیوانی کوي؟
دای کې مې کړو. دلته
دلته کوم ځکه
چمو خلی کې
دل ته بیت شي کې په کراچي کې څوړې
دا نیالګي وړم وبور تر اوړم تی واس نیالګي ته وبور کوم واس
بیا څومره روپۍ په ورس کې ګټه
و دې ورځې 300 300 یو نیم سال 200 ګټم
په کوم ورځ کې ډیره ګټه کوي
کله کله یو 300 هم کېږي 500 هم کېږي واس هو
دا کور ته وړې ټولې تا ول 15 کال کېږي چې دا کار کوي نو په دې 15 کالو کې باندې ډېر روپۍ ګټلې وي
او کنه ډېر روپۍ مې ګټلې
ول ور دې پر کړه کنه
یو 2 لک هم پر کړه هو
مکتب هم وای کنه
نه
ولې
مکتب کې 15 کال نه کام شو
ولې 15 کال
او کنه ای سالارم ته رسیدم 15 کال کې نه کام شو
نه درس نه وایي
نہ معلوم خسین ہو
سنگ سین ہو زد در سر در لوت چھنا کم والے
زد نہ ہو آغا معلومان صحیح معلومان ہو
خو بیا خو صحیح معلوم نے بے شاگردم کامیابی کنا
کامیاب ہو لینا کنا آغا معلومان خنو
وسم وس تیز لڑکی کی چمک تب تلاٹ سی
وسم وس شاگرد سم
تو وقت شروع کبھی دا مکتب خو سرلے شو مکتبونه شروع شوی دی کنا
پس ہم دغه وقت کبھی زم شاور سر شامل کم لا
کور کې نور څو دم کار کوي که یوازې ته
یوازې پلار مې ده زه هم بس پلار
پلار دې څه کار کوي
حاضر پرانی خرڅې
بیا دا دواړه چې کار کوي کور پرې روان دی
هو
خوشحاله یې سات یې تېر دی که نه
هو سات مې خط تېر دی
ټوکې ټکال یې هم کوي خلکو سره که نه
خلکو سره ټوکې ټکار هم کوو هو
کله خو به داسې نه وي شوي چې دا ستا بار ډېر دروند شوی وي تې وړلی نه شي
شل مانم کیگی دیرس مانم کیگی زی بیا په دو پیرو کې وړم
ها اوس په پلاوان شوی هم نو
اوس خک کې لک تکړه سو یو اوس او لاس بش کې بوم راوړای
کامیاب اوسې مننه
خیر اوسې
د شوان رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او تازه لره کنه سا کال خو د وچکالی لامل له چارواکیو پرته هر څه مړاوي مړاوي دي او چارواکي خو بختواران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونې او بوټي د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
اوس پام کوئ نوروزی خبرونو ته
نتاقان
بهار پیروته
او مارتول سنگ شکن لند خبرونه دغه دی
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي د ښار په نیالګي پلورونکو وبشول
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونښود
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي ګلان او نور بوټي د ښار په ګلفروشیو کې وبشول خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک وو ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او له ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي وو د کرانیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نه وي خو کوپراتیف والایې که ټول نه وي نو نیم خو یې په بازار وبکوي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي گذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپله درنه او د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسان یې تیښتې ته اړ کړي وي، خو په دغسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. نه د اتڼ ځای معلومو، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کېږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوي کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یوه وزیر له پلانونو به مو موږ په دغې مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که دا راته ووایې چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله بشو.
خیالونه خو مې زښته ډیر دي. مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو کتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زه د زرې کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي. د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې امله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بې غمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافع او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یو یې په دنمارک کې زده کړې کوي. مور یې سویس ته تللې ده. معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډېر سخت ژوند مو دی. خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږېدل دي، او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې، دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي، هغه خو هیڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادېږي. دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پراونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسی حکمت او زهیلا زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو فکر کړی چې کچېری مو سترګې ونه ویني ژوند به څه ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږیږو چې سترګې یې نه ویني، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنگ جګړو له امله په سترګو ړندې شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو یې همت له لاسه نه دی ورکړی. د ژوند له سختیو سره یې مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم وو چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مو پوښتلي چې له واده وروسته د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه.
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم. دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده چې نوی واده شوم، دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم. خپل کور کې خو مې بلده وم، خواهی می راسته دیر هم راسته کولا. می چی کلا جدا شو بیا دیر سخته وراتا.
سکینه وایی چی ده کور طول چاری برلغاری بی. ور نپختلی مودی چی کلا خوبه مالگه ده بوری او بوره ده مالگه پزای نوی کاره ولی. هغه وایی
ولند شي خو بیا ما په خپل څکل دي چې دا مارګه دا بورا دا دغه سي هغه می کړه دا بیا می دیګي کې اچولې یا می چې می چې دم کړه خپل می کتلې چې دا دغه شي دا ګال چې من زم بیا می زوی نارې کوم چې راشک زوی بیا راکې چې مور دا سپین دي دا رنګ دي
لسکینی سره مو دی هغه د غوښتنو او ارمان پاک له هم پختلې دي
چې سترګې می جوړې خپل اولادونه وګورم دغه می ارمان ده چې ماشومان می وګورم او خاوند می وګورم دغه می ارمان ده زړه کې
نادیا د سکینې مشره لور ده هغه وایي کله هم سکینې دا احساس نه دی ورکړی چې مور یې په سترګو نه ویني سکینه د روغو میندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي
زه هېڅ اسمان فکر نه کوم چې زما مور او پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري ځکه چې زما مور او پلار د هغو میندو نه هېڅ توپیر نه لري چې هغوی ویني هغه مسؤلیتونه چې هغه میندې کوي زما مور او پلار هم کوي تمام فعالیتونه هماغسې سرته وړي او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور او پلار نابینا دي اصلا هغوی دا نه مني وایي څنګه ته زه بېغمه راځې مکتب ته درس وایي او تا مور او پلار سره څوک نشته خو زه وایم چې زما مور او پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم خو حتماً ورسره مرسته کوم خو بیا کور کې نه یم پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلندی ده کوم ناستې کوټه ده کوم ځای تشناب ده اوبه دي دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته او چې ماتمن کوم
نادیا ټولو هغو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري
یو پیغام لرم چې هیڅکله نابینایي محدودیت نشي کېدلی که څوک وغواړي هر حال کې ځان رسولی شي
خان عزیز چې د رندو په ښوونځي کې معلم دی د ځان پاکله وایي
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه مې دولسم ته ورکړی وو چې د میندې انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورکړ بعد له دیارلس ورځو نه چې زه ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانی ته انتقال شوم او دلته تر تداوي لاندې وم ړندو د مکتب نه اصلا خو آګاهي مونږ نه درلود چون دې محیط کې نه وو همالته شفاخانه کې وم چې یو بل ښځه وه چې نور جهانه نومېده نور جهان د لاور چې هغه راغله شفاخانې ته او ما ته ویل چې دلته یو مکتب دی د رندو چې دلته لیک لوست د کوي او دولسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغې او د کار څښتن کېږي نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشي خو په اول سر کې زه ډېر مایوسه وم د ژوند اصلا نه مې غوښتې چې نور ژوندی واوسم خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوس هم کولی شم چې ځان ته او خپل هېواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له یو معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی له نوموړي څخه مې پوښتلی چې د دې سترګې خو نه ویني د مېرمنې انتخاب یې څه ډول وکړ
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق ته هر انسان دی پنځه شپېتم کال کې د مکتب ته راغی د دې خوی خصلت کرکټر او د دې پوهه زما ډېر خوښ شو بعد له هغه نه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکم راغلم د مور او پلار سره مې دا خبره شریکه کړه مور او پلار مې هم په دې راضي شو لاړل خاصګرۍ ته بالاخره زما او د دې کوژده وشوه او واده وشو ژوند هم سره شریک شو
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که یې د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي هغه مراسم نیمګړی ښکاري له هغه څخه مې پوښتلی چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي د ناوې زوم او نورو خلکو څیرې چې په روغو سترګو نه و لیدلي خپل ذهن کې څه ډول انځوروي
ودونه ده چې زه بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د ولس یا اتلس کلو چې د سترګو دیل له لاسه ورکړ نو هغه وخت کې خپل خپلوانو ودونه ته هم تلو نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و که نه دا هنرمندان به د شپې د خوانه به تلو هغه سیل ته نو دلته هم چې زه تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړ یو شاه به دغسې یو محفل دغسې روان دی دوه لوڼې مې هم واده کړه نو هماغه شیان زموږ ذهن ته ګرځي خو یو ارزو زموږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره د دوی دغه سترګې یو وارې په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانته قواره لري خو زموږ کورنۍ یا خویندې ورونه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي او هغه لور د مور ته څیره ورکوي یا فرزند دغه هغه څیرې خو زموږ په ذهن کې شته دي تصور خو کوو چې دغسې هغه به وي خو ارزو و ارمان هم دا دی چې یعنې یو ځل یم په د رڼو سترګو دوی لیدلی وه دا زموږ یو ستر ارمان دی
له خان عزیز څخه مو پوښتلی چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي
البته زه چې هغه وخت بینا وم یعنې د خلکو ژوند مې لیده طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلې دې نو کله چې نوینا هم شمه او کله چې واده مو وکړه نو هغه منظرې هغه څیرې هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی هغه زما په ذهن کې هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو هر تصمیم چې مونږ نیسو مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړو دغه کار دغسې سرته ورسوو. نو د ټول نظر اخلو، کله چې نظر یو شو بعد له هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره دی او د وحدت نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا
خان عزیز وایي په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي په هکله یې وایي.
دا خو ټولنه دی، په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کوي، د هر فکر خلک دي، اورېدلې هم دي یا هم ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا خبر ځان مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم، دغه شی چې زه نه لرم دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی، مال تا اخیستی وی اوس به ما د ستا د ګریوانه نه نیولی وی، مګر دا د خدای رضا دی، دغه شی په مونږ باندې پورزو د خدای دی. نو د خدای د خوانه چې چیری هغه مونږ منو، هغه په دسترګو په سر قبلو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلی خپرونه تر بیا ښې چارې.
Oh, yeah. کوم زکات منم قران منم مشکات منم زبور منم تورات منم خدا سچات منم ابو داوود ابن ماجا منم زهرا صحیح پا منم منم صحیح پی منم سوارا مجزی منم قران منم شنی منم ولیانو منم دا قلب خالی اما دوزخ بوی ماران بوی سر اور لڑا مانان بوی جرے بوی تور کم بوی ولی بوی زو کم بوی دانشا گنا نو کم حس غم دا دنیا نو کم ستم زو پچا نو